السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده سفی ولاستان اگزایم مود تای روشان په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو خبری مجلې ته خره غلاستویم د افغانستان د جمهور رئیس دوی مرستیال سرور دانش د امریکا لر راتلونکي نوې حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر لسره وګوري دا مود سر موضوع ده د افغان فلم رئیس سهرا کریمی وایي تر هغه چې د پارک سینما د تخریب مخه نوی نیول شوی دا به په پارک سینما کې پرلات وکی نور مسائل هم لرو خو تر ارس مخ کې خبرونه لنوریاس نوریا اورو
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. کرملین وایي مخکې له دې چې جو بایدن ته د مبارکۍ پیغام ورکړي د انتخاباتو وروستۍ او رسمي نتیجې ته منتظر دي. د کاسوو پخوانی ولسمشر هاتشم تاچی د جنګي جرمونو او بشریت ضد جرمونو په تور نن د حق په محکمه کې راڅرګندېږي. بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. ښاغلی دانش دغه څرګندونې نن په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت کې په یوه غونډه کې وکړې.
دغه موافقه موږ د افغانستان د حکومت په حیث نه ده لاسلیک کړې، نه یې یو اړخو او نه مو هغه تایید کړې، او له حقوقي پلوه د دغه موافقې د هغه جزئیاتو په اړه چې په محتوا کې دي موږ هیڅ مسؤلیت نه لرو.
ښاغلی دانش دغه راز وویل چې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی هم دغه موافقه په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره د خبرو اساس نه بولي، بلکې اساس د امریکا ناتو او افغان دولت ګډه اعلامیه ده. خو د افغانستان حکومت د دغه موافقې له مخې چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو د په زرګونو بندیانو خوشي کېدل یو شرط، له خپلو زندانونو له 5000 زیات بندیان خوشي کړي دي. د ولسمشر دوهم مرستیال دغه راز د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له راتلونکي ادارې هم غوښتنه کړې چې د سولې پر پروسې بیا کتنه وکړي، خو طالبانو بیا له جو بایدن څخه غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. له نږدې دو میاشتو راهیسې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې ابتدایي خبرې پیل شوي، دواړه لوري تر اوسه د سولې د اساسي خبرو لپاره پر یوې کړنلارې نه دي سلا شوي. د افغانستان حکومت د هیواد په زندانونو کې د هغو بندیانو د برخلیک ټاکلو لپاره یو روغتیایي پلاوی ګمارلی چې ناروغ دی او علاج نه لري. د زندانونو د چارو د ادارې ویان فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل په دغه روغتیایي پلاوی کې به چې د کابینې په عدلي او قضایي کمیټه کې پرې هوکړه وشوه 40 ډاکتران شامل وي.
دغه روغتیایي پلاوی ته دنده سپارل شوې چې په یوه اونۍ کې د بندیانو روغتیایي وضعیت وڅېړي او عالي کمیسیون ته یې وروپیژني چې د برخلیک په اړه یې پریکړه وشي.
د بیانیې په وینا د افغانستان په زندانونو کې په اوس وخت کې له 20000 زیات کسان بندیان دي. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی وایي د پارک سینما د ورانولو په وړاندې سر لننه د دې سینما په داخل کې احتساب پیلوي. اغلی کریمی نن په یو ټویټ کې ویلي چې نه ډوډۍ خوري نه اوبه څکي او که څوک دغه سینما ورانوي له دې سره د یو ځای ورانه کړي. د دې سینما چې له جوړېدو یې څه باندې شپږ لسیزې تېرېږي د ورانولو لپاره د ښاروالۍ او د ولسمشر د لومړي مرستیال د پریکړې په وړاندې د افغانستان د سینما او هنر د نورو برخو ډېرو نورو وتلو څېرو هم اعتراضونه کړي دي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په لاوري د پاکستان سره محکمې د جنگ په نوم د هیواد د رسنیو د ستر شبکې مشر ایډیټور او مالک چې د 10 کال مخکې یوې قضیې په تور نیول شوی او په ضمانت خوشې کړی دی. میر شکیل الرحمن په توقیف کې له اتو میاشتو وروسته نن د 10 میلیون روپیو چې 35000 ډالر کېږي په ضمانت خوشې شوی دی. د لاهور محکمې مخکې په جولای میاشت کې په ضمانت د رحمان د خوشې کېدو غوښتنه رد کړې وه. د ورځپاڼو او ټلویزیوني چینلونو په ګډون د هغه د رسنیو شبکې د حکومت په وړاندې سخت انتقادي دریځ غوره کړی دی. نوموړی تورن شوی چې په 1980 کال کې په لاهور ښار کې د یو ملکیت په پیرېدلو کې له مالیې تېښته کړې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي په زیاتېدو دی، کرملین وایي مخکې له دې چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروستۍ او رسمي نتیجې ته منتظر دي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف نن په یوه خبري کانفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2016 میلادي کال کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي نتیجه نه وه اعلان شوې ډونالد ټرمپ ته مبارکي ورکړه وویل تاسو وینئ چې د اوسني ولسمشر لخوا د ځینو مشخصو قانوني پروسو اعلان شوه ده.
مونږ په دې باور یو چې خبر دا وی چې د ترسره شویو انتخاباتو د رسمي نتیجې تر اعلان پورې منتظر شو. ولسمشر پوتین په ځلونو ویلي چې دی به د هر هغه انتخاب درناوی وکړي چې د امریکا وګړي یې کوي، او دی به دې ته چمتو وي چې د امریکا له هر منتخب ولسمشر سره ګډ کار وکړي.
بایدن د نومبر په ومه د ولسمشری د انتخاباتو لتر سره کېدو څلور ورځې وروسته د کالج انتخاباتي 220 رایو په خپل ولو سره چې سپین مانی ته رسیدو لپاره اړین دي بریالي شو. په یو شمیر ایالتونو کې د رایو شمیر لا تر اوسه نه دی بشپړ شوی، او ترامپ هم په څو مهمو ایالتونو کې د رایو د نتیجې په وړاندې محکمې ته دعوا کړې ده. که څه هم تمنه کیږي چې دغه اقدام به په ټوله کې د الکترول کالج د رایو پر نتیجې اغیز وکړي، خو د انتخاباتي کالج غړي به د دسمبر په 14 غونډه وکړي او رسمي پریکړه به اعلان کړي. د کاسو په خوانی ولسمشر هاشم تاچی به چې د کاسو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنگي او د بشریت ضد جرمونو تورنده نن د هاګ په ابتدایي محکمه کې راڅرګند شي. تاچی چې د 1999 او 1999 کلونو ترمن د جګړې په دوران کې د کاسو د ازادي بخونکې پوز قومندانو د نومبر په 15 وروسته له هغې د جمهوری ریاست له څوکۍ استعفا ورکړه چې په هاګ کې د کاسو لپاره ځانګړې محکمې پر نوموړي رسمن دغه تورونه ولګول. تاچی چې ځان بې ګناه بللی ژمنه کړې چې له دغه محکمې سره به همکاري وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هوا پیژندنې د ادارې لخوا په راتلونکو څلیری ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا اټکل داسې شوی دی: کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 1. هرات کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15. د کندهار آسمان به هم د کابل او هرات په شان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8. مزار شریف او جلال آباد کې به بیا آسمان ځای ځای وریځ وي. مزار کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8، او په جلال آباد کې هم د تودوخې لوړه درجه 22 او دلته هم ټیټه 8 درجه اټکل شوې ده.
ازادي رادیو ته غوښتست خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د افغانستان د جمهور رئیس دوی مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. اخوا د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي د طالبانو او امریکا د خبرو پیل کې هم لا ستونزې وي.
له سره دا بنیاد سم نه و، ټول ولس هم دا چغې وهلي چې ولې هر څه پټ روان دي.
د پخوانی خبریال یما سیاوش په موټر د بمی چاودنې په اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. په هلمند کې بې ځایه شوي خلک وایي چې په سخت حالت کې ژوند کوي. له دې ډلې یوه بوډۍ ښځه وایي:
موږ په کورو کې هغه ناشتې ودې خواته دوی ناشت میاشت مې پراس ولا چې دغه جنګ سوی دی.
د حکومت د اقدام په وړاندې چې د پارک سینما تخریبوي ګڼ فرهنګیانو اعتراض کړی. له هغې ډلې د افغان فلم رئیسه سهرا کریمی:
حتی در دوره طالبان هم سینما تخریب نشد، ولی در دوره دموکراسی سینمایی که 65 سال عمر دارد سادگی ویران نشد.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتي چې د سولې بهیر له سره ارزیابي کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا له جو بایدن غوښتي د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. سرور دانش د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې په وړاندې د افغان دولت مسؤلیت هم رد کړی، او طالبان یې تورن کړي چې دا تړون یې نقض کړی دی. امید زهیر مل او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل او ترخوای په دې بهیر کې د شته ستونزو په اړه نوي مسایل راپورته کړي دي. تازه د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش د دوشنبه په ورځ په یوې غونډه کې غوښتنه وکړه چې د امریکا نوي رهبری باید د سولې روان بهیر ته لسره کتنه وکړي او دا بهیر بیا ارزیابي کړي. سو په خبرې په دې برخه کې شته ستونزې حل شي. د جمهور رئیس دویم مرستیال وویل طالبان د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د دوحې هوکړه یو بنسټ پوري. هغه څه چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی یې نه مني او نه هم افغان دولت د دې هوکړې د جزئیاتو پر وړاندې مسؤل دی.
یې موافقتنامه را ما در
موږ د افغانستان د حکومت په توګه دا هوکړه نه ده لاسلیک کړې، نه یې یو لوری یو، نه مو توحید کړې او له حقوقي او قانوني اړخه د هغه څه په اړه چې د هوکړې په جزئیاتو کې راغلي هیڅ ډول مسؤلیت هم نه لرو.
ښاغلی دانش، طالبان له امریکا سره د شوې هوکړې په نقص، د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام هم توران کړل، هغه څه چې د هغه له قوله د دوحې د تړون خلاف عمل دی. د جمهور رئیس غنی دویم رسیال داد څرګندونه داسې مهال کوي چې طالبانو د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس څخه غوښتي د هغې هوکړې درناوی وکړي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې ده. د طالبانو یو ویان فرانس پریس اژانس ته ویلي، د دې ډلې مشرانو د یو کس سره نه بلکې د امریکا له حکومت سره هوکړه لاسلیک کړې ده. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ بولي او زیاتوي د طالبانو وړاندیزونه او غوښتنې د منلو نه دي. هغه وړاندیزونه چې موږ ته د منلو وړ نه دي، یو د حنفي او جعفري فقهي مسله وه، او بله دا چې د سولې د مذاکراتو بنسټ باید د دوحې تړون وي. طالبان بیا وایي د دوحې هوکړه د سولې د روانې پروسې لپاره اصل دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نعیم وردک ازادي راډیو ته پر لګلي پیغام کې لیکلي، په دې اړه ډیر بحثونه شوي او د ټولو په ګټه هم ده. د هوکړې عملي کول ورته التزام لرل د ټولو په ګټه دي. که څه هم دا روښانه نه ده چې د امریکا حکومت به د افغانستان د غوښتنې په اړه څه دریځ ولري، خو جو بایډن د کمپاین پر مهال فارن پالیسي ته په یوه مقاله کې لیکلي وو، د افغانستان او منځني ختیځ له جګړو څخه خپل اکثریت سرتیري وباسي او القاعده او داعش به ماتوي. خغلی بایدن دا هم لیکلی وو چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه باندې تمرکز کوي او د ډیرو سرتیرو د استولو پر ځای به په استخباراتي او ځانګړو ماموریتونو تکیه کوي.
د افغان حکومت له دې څرګندونو وروسته چې امریکا دې د سولې روان بهیر په اړه لسر ارزیابي وکړي، د افغانستان د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي د دې خبرو په اړه له لومړیو اندېښنې موجودې وي. له ښاغلي خیبر سره امید ظهیرمل مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې وروستۍ څرګندونې او د دریزونه د سولې د روانو خبرو برخلیک څنګه ښیي؟
دا واقعیت دی چې د سولې دغه بهیر چې تقریبا له دوو کلونو نه اوړي، دا په دغه ترتیب نه و سم، او ځکه سم نه و چې په دې کې اول په پیل کې امریکایانو طالبانو خبرې سره وکړې چې زموږ وړاندیز هغه وخت هم دا و که رښتیا د خبره حل کول غواړئ راځئ چې یو څلور بودی میز جوړ کړو، او په دې څلور بودی میز کې یو لوري ته د افغان حکومت وي، بل لوري ته د طالبان وي، بل لوري ته امریکایان او بل لوري ته د ولس وي. چې له بده مرغه دا خبره هغه وخت نه منل سوله او د پردو تر شا پورې ټولې خبرې د طالبانو سره مطرح شوې، او د توافقنامې په صورت کې تر ټولو خطرناکه خبره دا وسوله چې امریکایانو طالبانو سره اوربند وکړ، او دلته امریکایان د خیر په غونډې کې کښېناستل، افغان حکومت او افغان طالبان یې په جنگ سره واچول. چې دا د یو سموږ وینو چې افغانان په ډیر شدت سره یو بل وژني، چې دا خپل یو ناځواني و چې افغانانو سره وسوله چې داسې باید نه وایستوي.
یعنی خبر سب د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې دغه تړون باید یا په ټوله کې دغه د سولې روان بهیر چې حتما تړون هم یو برخه ده لسره ورته کتنه وشي او یا هم ارزیابي شي معقوله او پر ځای دریز دی.
د خلکو له درسه خبره هم دا ده چې دغه ډول کوس چې روان دی دغه بهیر، دا بهیر بریالیتوب ته نشي رسیدلی، ځکه دلته دوه جنگی ډلې سره پریښول چې تاسو خبرې سره وکړي.
نو بل اخر دا د امریکا پر سیاست او د افغانستان په سولې باندې فکر نه کوي چې شاید نورې پښتنې هم را ولاړې کړي او د بې باورۍ هغه مخکینه حد چي دی نور هم زیات کی؟
همدغه کار دا دی موږ کاول امریکایانو مدا پښتنه کوله چې تاسو څه کوي او څه ډول کوي، دغه ډول چې روان سوی دی دا خو صحیح نه دی. نو اوس زه فکر کوم چې دا طبیعي ده چې د امریکې د نوي رهبرۍ پر اتک به تغیرات خامخا راځي، خو اساسي خبره دا ده چې امریکایان پروګرام د دې سیمې لپاره چې کوم لري هغه صحیح نه دی. امریکایان دا جګړه دلته ختمول نه غواړي، دا دی وې ځندول او دا دی موږ ور دخل کړلو ځان جنې وېست.
څه فکر کولای شي چې د سولې مذاکرات اوسنی مذاکرات پر همدغه ډول باندې چې روان دي دوام کولای شي او کبندېږي یا مطلق لمنځزي؟
ګورې لسره دا بنیاد سم نه و، ټول لسم دا چې وهلې چې ولې هر څه پټ روان دي، له ټول لور نه هر څه پټ ساتل کیږي، چې دا کار په دې بهیر کې قصدن وسو. اوس که احیانا د دوی په منځ کې هم یو دریم ګروپ وای له دواړو سره به خبرې کړي وي، اوس د طالبانو اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي، د افغان حکومت اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي، او دواړو لورو یو دریځ نیولی دی چې دې ته موږ افغانان مطلق خپل دغه دریځونو تم د شک په نظر ګورو.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر چې د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو او تړون په اړه باندې خپل تحلیل شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي دي پر افغان خبریال یما سیاوش باندې په بمی چاودنه کې له پیچلو چاودیدونکو موادو کار اخیستل شوی و چې معمولا د دولتونو لخوا جوړیږي. یما سیاوش او دوه همکاران یې د شنبه په ورځ د کابل په څلورمو مکریانو کې د یوې چاودنې په ترڅ کې ووژل شو. د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي په دغه چاودنه کې له آر ډي ایکس چاودیدونکو توک استفاده شوې وه. خاطر پردیس او نور جزئیات.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح دا کړی چې د یما سیاوش او همکارانو پر موټر چاودنه کې له آر ډي ایکس چاودیدونکو توک کار اخیستل شوی. آر ډي ایکس هغه پیچلي چاودیدونکي توکي دي چې په نظامي برخه کې ترې استفاده کیږي. ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه برید د هغه هدفي بریدونو یوه برخه ده چې په وینا یې د پاکستان له وزیرستان څخه رهبري کیږي. صالح ویلي طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د هوکړې وروسته خپل بریدونه د افغانستان په لویو ښارونو کې کم کړه او وروسته له هغې د ابوعبیده کاروان په نوم د پاکستان په وزیرستان ایالت کې د او هدفي وژنو پر تګلارې غور وکړ. ښاغلی صالح وی د ډلې 500 غړي تر دا مهاله نیول شوې دي. د ولسمشر لومړی مرستیال لا هم ویلي و هغه بریدګرو چې د کابل په پوهنتون برید کړی و خپلې ګوتې له منځه وړې وي. د دې لپاره چې کده افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلی وای د په خبره ممکن دغه کسان د افغان امنیتي ځواکونو سره ثبت وای. طالبانو د ښاغلی صالح د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کابل پوهنتون په برید کې خپل لاس لرل رد کړی و او د دغه پیښې مسؤلیت داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیستی و. ښاغلی صالح د تیر میزان میاشتې په 15 نیټه د کابل ښار د امنیت چارې په غاړه واخیستې. په ورته وخت کې په کابل کې وروستو یو نامنیو د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمېر غړو تندې نیوکې راپورته کړې دي. د ولسي جرګې غړی خان محمد وردګ:
د کابل پوهنتون ته دغه خلک د کومه ځای راغلل؟ د چا په موټر کې راغلل؟ دوی په ساعتونو چاکړه وکړه، دوی ته مهمات دغدا ته چا ورسول؟ ملت په سترګې په لاره دی، زمونږ د دې وضاحت غواړي. مګر د تېرې ورځې جلسه همدغسې د نتیجې پای ته ورسېده. لا تاسو درانه حضور څخه مهیله ده تر څو امنیتي کمیسیون ته وظیفه ورکړي د دغه پړه باندې پوره وضاحت وغواړي زمونږ د امنیتي سکتور څخه.
مامور احمدزی بیا د کابل ښار د امنیت په برخه کې امنیتي ځواکونه په بېغوري تورنوي:
د کابل خلک امنیت غواړي، د دوی د امنیت غوښتنه وه. نن چې په کابل کې غلاوې دي، دا غلا خلک له مستۍ نه نه کوي، له مجبوریت نه کړي. نو دا موضوع ډېره جدي ده. که دوی د مافیا او د غلو مخنیوی کوي، هغو خلکو ته ډېور چې په زرګونو جرمې ځکې غصب کړي دي او کابل کې کتابونه کوي غلاو کوي، د هغو مخنیوی وکړي.
افغان حکومت د ولسي جرګې د دې انتقادونو په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. له هغې وروسته چې د کابل په پوهنتون وسلوال برید وشو، د ولسي جرګې غړو د امنیتي بنسټونو د لومړۍ درجه چارواکو سربیره امرالله صالح او حمدالله محب د دې پیښې د وضاحت لپاره خپل یوې فوقالعاده غونډې ته وروبلل، خو د دوه لوړ پوړو افغان چارواکو په دې غونډه کې ګډون ونه کړ.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. په کابل کې د پارک سینما ړنګولو خبرګونونه پورته کړي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زوهر له کابل ښاروالي او د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح غوښتي چې په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. د وایي پارک سینما د افغانستان یو فرهنګي او تاریخي میراث دی او د دې هیواد د هنرمندانو خاطرې ورپورې تړلې دي. د افغانستان د افغان فلم رئیس سهرا کریمی هم چې مخکې د دغې سینما د ړنګولو پر ضد کمپاین چلولی دی، تازه ویلی دی چې په دغه سینما کې دننه به پرلتو کې او تر هغو یې د ړنګولو مخه نیسي چې د دې غږ نه وي اوریدل شوی. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی.
بسیار خاطر خوب داشتن دیگه. اون وقت غیر این سینما دیگه چیز نبود. چیش هم ارزان
داد باشه تکلن زمولا دیگه دایی ده نورو کسان و ترسنگ ده پارک سینما رنگ اولو تا اکمارن شوه. ده دی سینما رنگ اول خایی ده دل پارا لنورو دیرا درده اون کیوی زکا چه دیره خاطری ور سر تره دیدی.
ډېر ښې خاطرې ترې لرم. هغه مهال له سینما غیر بل څه نه وو. کله به چې له کاره وزګارېدم دلته به راتلم. زموږ په وخت کې د ټکټ بیه 5 افغانۍ وه. زه یې په ړنګولو خوښ نه یم، خو اوس یې مسؤلیت راکړل شوی دی.
تازه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر له کابل ښاروالۍ او د ولسمشر له لومړي مرستیال غوښتي چې په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. طاهر زهیر وای پارک سینما د افغانستان یو فرهنګي او تاریخي میراث دی او د دې هیواد د هنرمندانو خاطرې ورپورې تړلې دي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر دا دی چې باید په دې پریکړه بیا غور وشي او والی فرهنګي شورا په دې اړه پریکړه وکړي چې په دې اړه باید په لومړی فرهنګي غونډه کې بحث وشي.
د دې سینما د رنګولو په وړاندې غبرګونونه دلته نه خلاصیږي. افغان سندرغاړي فرهاد دریا د دغه سینما رنګول د بودا د مجسمو له رنګولو سره برابر ګڼلی دي. نوموړي د افغان ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح نه په یو سرخلاصي لیک کې غوښتنه کړې چې د پارک سینما باید رنګ نه بلکې ورغول شي. د افغان فلم کارکوونکي رویا سادات هم د یادې سینما د رنګولو په غبرګون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې باید د هر ډول فرهنګي میراث د بیا رغونې او رنګولو په برخه کې له فرهنګیانو سره مشوره وشي. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی وی هغه سینما چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ډنګ نشوه او سړنګیږي، دی وی د پارک سینما مړنګوي په نامه یو کمپاین هم پیل کړی دی. په ورته وخت کې کابل خروالی وی دوی په خپل پریکړه بیا کتنه نه ده کړې. د کابل خروالی وینده سمیرا رسا.
البته تر اوسه پورې کابل خروالی په دې برخه کې په خپل پریکړه بیا کتنه نه ده کړې. زموږ همکاران کار کوي او دا کار د ولسمشر د لومړي مرسیال په لارښوونه او د کابل خروالی په مشرۍ کېږي چې تر څو ورځو پورې به یې د ړنګولو چارې بشپړې شي.
پارک سینما د افغانستان له لرغونو سینماګانو ده چې 15 کاله وړاندې جوړه شوې وه. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د کابل د امنیت په اړه د خپلو پریکړو په لړ کې چې د ده په فیسبوک پاڼه هم راځي کابل ښاروالۍ ته لارښوونه کړې وه چې دغه سینما ړنګه کړي ځکه اوسنی وضعیت یې د قبول وړ نه دی. نوموړي کابل ښاروالۍ ته ویلي وه کوم ځای چې دغه سینما پرې ودانه ده پارک کې شامل کړي او یا هم په پرمختللې بڼه جوړه یا د یو فرهنګي مرکز په توګه فعال کړي. ښاغلی صالح مخکې له دې له سوداګرو هم د بدیلو طرحو غوښتنه کړې وه چې د ده د لیکنو پر بنسټ چا کومه طرحه ورته نه و سپارلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګي است د هلمند جګړو څخه بې ځای شوی کورنۍ خواړه او سرپناه غواړي. د ولایت د مهاجرینو د ریاست مسولین وایي د مرستندوی ادارو سره په ګډه سروې او مرستې ادامه لري خو بې ځای شوی کورنۍ د سروې د ټیمونو د سست کار له امله شکایت کوي. په دې اړه الیاس دایی له هلمند یو راپور را لیږلی چې د یوې بوډۍ ښځې په غږ پیلیږي.
موږ په کورو کې هغه ناشي او دې خواته دی نه
د مهاجرینو د ریاست مخته د ناسو کسانو په منځ کې اکثره شدې دي. په تور پړونو کې د ناستو دغه میرمنو ډیر یې پوخ عمر لري. یوه یې سپینسر فاطمه ده. دا هر ورځ سهار وختي په دې تمدل تر راځي چې ګوندې مرسته ورسره وسی. فاطمه راته وویل یو وشت ورځې کېږي چې د مهاجرینو ریاست تر راځي او له دې ځایه تش لاس او ناهیلی کورته ځي.
دغه جام پوسته نه ده. دغه جام ته پوستې سره پراتو نو که بزګری مونږ یو بزګر وو چې هغه باندې رااله دراولار څه ستا بلا دی واخه مباره یو دغه وو یو دغه وو یو باندې بل اخ مزور کې و دغه چې کچنا کلوري دا سره تناس رااله زامن می د خدای مال یو مسجد و زامن
هغه لته پات
نه دی زما ته پوښتنه موږ په کورو کې هغه ناشي او دې خواته دوی ناشي. ما چې چا برایې دا درې غرومه وکړه د خور خونه مې داسې نوکې در بچا کې ورکړې دار پهکنه نه هغه ولاړ سرپاچ میاشت مې په راس وله چې دغه جنګ سوی دی. زما چې چا دوغانه مې له ولاکې لیدلې.
په هلمند کې دغه جګړو میاشت پوره کېږي چې تر لشکرګاه راورسېدلې او له امله وزارت 250 کورنۍ ښار ته راکډاو خپل کورنۍ خالي پرېښودل. د بې ځای سو کورنۍ د شمیر رسمي دی خو یو شمیر مرستندوی درې د مهاجرو کورنۍ شمیر لا زره شي ځکه په وینا یې داسې کورنۍ هم شته چې د هیڅ مرستندوی ادارې له دې جملې د مهاجرونو د ریاست سره نوم نه دی راجستر شوی.
یو 1980 کورنۍ تر دا اوسه پرې سره.
د هلمند د مهاجرونو د ریاست مسولین وایي که څه هم د دوی څلور ټیمونه د سروې چارې پر مخ وړي خو یوازې د 2000 په شاوخوا کې کورنۍ ته مرسته رسولې ده. رئیس محمد رامین ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل ټول کورنۍ ته به مرسته ورسوي.
تر دا نن پورې چې زموږ سره ارقام ثبت دي 1250 فامیل بې ځای شوی دی د جګړو له امله، چې د دې جملې څخه 1980 کورنۍ تر دا اوسه پورې سروې شوی دی، او 1300 کورنۍ یا 1300 کورنۍ تر اوسه کومک اخیستی.
که څومره حکومت په دې ورستوي کې د لشکرګا پر شاوخوا د پرمختګ ادعا کوي، وایي د برتنی ولسو سیمو اوسیدونکي خپلو اصلي کورو ته ګرځېدلي دي، خو د ښار څلورم حوزه باباجي په مکمل ډول د لسمې او درېمې حوزې ډېرې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، او د نادلي ولسوالۍ د مرکز او چانجیر تر څنګ د ښار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هره ورځ سره کډي بارېږي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
په ننګرهار کې د کرنې او مالدارۍ د پانګونې د ملاتړ په نوم یو دورځنی کانفرانس جوړ شوی. د کرنې ریاست مسولین وایي د کانفرانس له جوړېدو یې هدف د کرنې سکتور په برخه کې د پانګوالو ستونزو ته د حل لار موندل او په دې برخه کې پانګونې ته هڅول دي. نور حال ننګرهار، سهار ګل امیرزی په دې راپور کې رالیږي.
په ننګرهار کې د کرنې او مالدارۍ د پانګونې د ملاتړ تر نامه لاندې دورځنی کانفرانس جوړ شو. د کرنې ریاست مسولین وایي د کانفرنس له جوړېدو یې موخه د کرنیز سکتور په برخه کې د پانګوالۍ د ستونزو حل، د بهرنیو صادراتو مخنیوی او په زراعتي برخه کې پانګونې ته هڅول دي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس نامولا صافی وویل چې د یاد کانفرنس په ترڅ کې به د کرنیز سکتور کاروباریانو سره مالی او تخنیکی مرستې هم ترسره شي.
هدف د کانفرنس دا دی چې ټول ابعاد چې د کرنې سکتور سره زیرب دي او زی دخل دي، د خپل ستونزې، خپل فرصتونه، خپل پروژې ټولې مخې ته کې دي او د حل لارې پیدا کړي، ترڅو د کرنې په سکتور کې د سرمایه ګذاري لپاره لاره هواره کړو او بالاخره واردات کم کو، صادرات زیات کو.
په همدې حال کې ولایتي چارواکي بیا په هیواد کې د فقر او لوږې د لمنځه وړلو لپاره د زراعت په برخه کې پر پانګونې ټینګار کوي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل یاد کانفرنس ته د وینا پر مهال پانګوال د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پانګونې ته وهڅول. نوموړي پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې هر ډول لاسنیوي ته تیار دی.
راسته په دې برخه کې مو پانګه واچو، راسته په دې برخه کې یو نوی فکر سره راسي، او نظام حکومت محلي اداره د ننګرهار مو په ټول قوت دوستانو تر شا ولاړل.
بل لور ته کروندګر شکایت کوي او وایي هغه څه چې لازمه ده د کرنې ریاست ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې، چې له امله یې ډېر کله تولیدات د بازار د نشتون له امله په کور پاتې کیږي. دوی له حکومت غواړي چې د دوی تولیداتو ته بازار موندنه وکړي.
حکومت نن دا وختونه چې موږ ته باید دلته سړی خونې جوړې شي، همدارنګ تجاران باید وخصول شي چې موږ ته پانګونه وکړي او زموږ د کوم محصولات چیرې دا مارکیټ کې باید په ښه شکل باندې خرڅ شي.
په ننګرهار کې داسې مهال د کرنې او مالدارۍ پانګونې د ملاتړ کانفرنس جوړیږي چې لا هم د دې ولایت کروندګر له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتنې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته د مبارکۍ د پیغامونو په دوام د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او همدارنګ د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د مبارکۍ پیغامونه ورسول دي. اجملن په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له بایدن سره په نږدې څلوېختو کلونو کې د خپل خو او وګدو اړیکو یادونه کړې او پر خپل ټویټر لیکلي، زه تاسو د اسرایل د یو ښه ملګري په توګه پیژنم. نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د اسرایل او امریکا ائتلاف به نور هم پیاوړی شي. د اسرایل صدر اعظم د ولسمشر ترامپ یو وفادار ملګری دی. هغه تر دې مخکې ترامپ په سپینه ماڼۍ کې تر دې مهاله د اسرایل تر ټولو پیاوړی متحد بللی. نتنیاهو یو ټویټ کې د ایران په وړاندې د دریدو په شمول د حق اقداماتو په خاطر چې د د په وینا یې د اسرائیل ګټې مخکې کړې وي د ولسمشر ترامپ مننه هم کړې ده. بایدن او مرستیال هاریس ته د سعودي عربستان لخوا د دې هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ترامپ سره یې نږدې اړیکې درلودې هم د مبارکۍ پیغامونه استولي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو به له سره غور وکړي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس ویلي پاچا سلمان د دوو هیوادونو ترمنځ او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د ځانګړو تاریخي او نږدې هغو اړیکو ستاینه کړې چې د دې خبري اژانس په وینا ټولې په بېلابېلو کچو د پیاوړتیا او پراختیا په تمه دي. چین هم د بایدن د بریا په وړاندې عکس العمل کې ورو دی، خو د چین دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ په خبرو کړو سر مقالو کې ویلي چې دا اړیکې یو داسې حالت ته چې په ښه توګه د وړاندوینې وړ وستنېدلی شي او پایلې یې له سوداګرۍ کېدای شي.
مننه